د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اورېدونکو، د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور وژنې یو ځل بیا د کابل هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پاکستان کې دېره دي او پټنځایونه لري. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سوریې په دو ښارونو ترتوس او جبله کې نن په چاودنو کې له سلو زیات کسان ووژل شول، او د ترکیې په استانبول ښار کې د بشري حقونو نړیواله سرمشریزه نن پیل شوه او اوس هم روانه ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجی صافی چمتو کړي.
افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځني سفر وروسته نن تهران ته ورسید. د خبرونو تفصیل، د افغانستان جمهوری ریاست له پاکستان غوړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدام وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور او وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په هغه هیواد کې فعال دي او پټنځایونه لري.
پاکستان لپاره په کار داده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولې اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
د خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې تیره ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو مهم ګام دی. دی وایي دا زموږ په ستراتیژي کې بدلون نه څرګندوي، او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي بیا ګډون نه کوو. زموږ دنده د افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته ده، نه دا چې زموږ پوځیان د هغوی لپاره وجنګیږي. له بلې خوا، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې حمله انتقاد کړی او د پاکستان د حاکمیت له حق څخه یې سرغړونه بللې ده. دغه وزارت وایي امریکا تر دې حمله مخکې له اسلام آباد سره معلومات نه و شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځني سفر وروسته نن تهران ته سفر وکړ. ارګمانی د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به په تهران کې د چابهار بندر ترانزیتي او ترانزیتي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د هند له صدر اعظم نریندر مودي او د ایران له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. او په غور کې نن د یوې علني محکمې په ترڅ کې و تنه دولتي چارواکي په بند محکوم شول. لسمی د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دغه ولایت د خاري محکمې رئیس غلام حضرت حبیب نن په یو خاري علني محکمه کې د دغه ولایت د امنی قمندانۍ په یو شمېر پروژو کې د 111 میلیون افغانۍ د اختلاس په تور یو شمېر کسان په بند محکوم کړل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زیس خوري.
په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوه عمده ښارونو ترتوس او جبله کې نن په چاودنو کې تر سل تنه زیات ووژل شو. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د مدیترانې پر غاړه ښار ترتوس کې نن درې چاودنې وشوې. په ترتوس کې د روسیې سمندري تاسیسات هم موجود دي. څلور چاودنې د سوریه په شمال کې په جبله ښار کې شوې دي. زیاتې چاودنې انتحاري حمله کوونکو کړې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس ویلي چې په ترتوس او جبله کې چاودنې د موټرو تمځای او روغتون په ګډون له خلکو په ډکو سیمو کې شوې دي. په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقونو نړیواله سرمشریزه پیل شوه چې پر نړیوالو بحرانونو به خبرې پکې وشي. د نړۍ د لږ تر لږه 6 هیوادونو مشران په استانبول کې د دې دوه ورځنۍ غونډې برخوال دي چې د نړیوالو بحرانونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته د مرستو پر څرنګوالي به هم بحثونه وکړي. په نړۍ کې لږ تر لږه 6 میلیونه انسانان اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري او دا خلک د روانو بحرانونو لامل به کور شوې دي. د سرمشریزي ګډون کوونکو منل چې له بحران ځپلو خلکو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې اړتیا ته تربل هر بیړنۍ مرستې اړتیا تربل هر وخت زیاته احساسیږي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن پرون په استانبول کې خبري غونډې ته وویل چې تربل هر وخت له هغو خلکو سره چې طبیعي او انساني آفتونو ځپلي دي د همغږۍ او همکارۍ لپاره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن پر ویتنام د وسلو د وارداتو بندیز چې تقریبا څلور لسیزی وړاندې لګیدلی و لری کړ. ولسمشر اوباما نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې څرګنده کړ چې د حرکت به له ویتنام سره د امریکا اړیکې عادي او هغه غبار به چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی لری کړی.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
د امریکا متحده ایالات په بشپړ ډول پر ویتنام د پوځي وسلو پر خرڅلاو بندیز چې تقریبا 500 کلونو راهیسې لګیدلی و لری کوي. خو موږ او په دفاعي چارو کې زموږ د ټولو شریکانو لپاره دا مهمه ده چې دغه خرڅلاو باید د هغو دقیقو شرایطو پر اساس وي چې د بشري حقوقو څرنګوالی هم پکې شامل دی. خو دا بدلون به ډاډ ورکړي چې ویتنام له ځانه د دفاع او د سړې جګړې د پاتې غبار او فشار لری کولو لپاره ضروري وسایل ترلاسه کوي. پر ویتنام د وسلو د واردولو بندیز په 2014 میلادي کال کې په نسبي ډول لوړ شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما درې ورځې په ویتنام کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علی بعدی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یادایش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی پرون شپه په تلویزیوني وینا کې وویل چې عراقي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د ستر بری شیبې ته د نږدې کېدو په حال کې دي. فلوجه د بغداد په لویدیځ کې په 15 کیلومتر کې پروت ښار دی. او د تاجکستان د ټاکنو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن وویل رای ورکوونکو په قانون کې هغه تعدیلونه تایید کړي چې پر اساس یې ولسمشر امام علي رحمان پر قدرت خپل کنټرول لا زیاتولی شي. د کمیسیون په وینا د انتخاباتو ابتدایي نتایج څرګندوي چې لږ تر لږه 4.5% رای ورکوونکو په قانون کې د 1/3 تعدیل شویو موادو ملاتړ کړی دی. په دې ټاکنو کې 2.5% تاجکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو ګډون کړی. د تعدیل پر اساس د ولسمشر امام علي رحمان لپاره په واک کې د پاتې کېدو حد له منځه تللی او د جمهوري ریاست کاندیدانو ته د عمر حد له 15 کلونو 10 ته راټیټ شوی دی. دا د تاجکستان جمهوري ریاست ته د ولسمشر امام علي رحمان د 90 کلن زوی رستم امام علي رحمان تر مخ کېدو امکانات هم زیاتوي. په قانون کې د نوي تعدیل پر اساس په تاجکستان کې د مذهبي افکارو پر بنا د سیاسي ګوندونو پر جوړولو هم بندیز لګیدلی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د ملا اختر محمد منصور د وژنې په برخه کې وکړ.
د پاکستان لپاره په کار داده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولارخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
په نورو موضوعاتو کې د ترکیې په استانبول ښار کې په یو نړیواله غونډه کې د مهاجرت د بحران په اړه خبرې کیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو کور دننه د بې ځایه سو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
جمهوری ریاست وایي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به تړلې وي. او قرغیزستان د سیمه ایزو مسایلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او د همدې خبرونې لومړی موضوع افغان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. د ولس مشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پاکستان کې فعال دي او هلته پټنځایونه لري. لبل خو افغان کارپوهان وای پاکستان چمتونه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکې ګټې خوندي کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغان حکومت هغه ادعاوې اوس نړیوال ملاتړ را خپروي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو ځالې او پټنځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژل د دغو ادعاو یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. ښاغلي مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار دا ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولې اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي تر څو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. دا زموږ غوښتنه دا ده چې د دغو وسلوالو د هغو طرفدارو دي په افغانستان کې ناامني جوړ چې په خاوره کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د اوسامه بن لادن له وژل کېدو او د ملا عمر له مرموزې مړینې وروسته د ملا منصور په نخښه کول درېم ښکاره ثبوت دی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې ملا اختر منصور د شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لیدیزو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابو لپاره د ملا عمر د زوی ملا یعقوب ملا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دی. بلخو افغان کارپوهان وایي پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکې ګټې خوندي کوي. د جمهوریت ریاست پخوانی سلاکار وزیر او د چارو کتونکی شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې داسې اقدام ونه کړي لکه امریکا چې د ملا منصور په وړاندې وکړ.
پاکستان خو د خپل استراتیژیک اهداف لپاره چې هغه څه غوښتنې دی لري د افغانستان د هغې دپاره خو دا بهترینه وسیله ده د پاکستان لپاره چې دوی نه کار واخلي. نور له هغې لحاظه زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې عملي اقدام د دوی په مقابل کې وکړي لکه څنګه چې امریکې دغه پرون یو عمل وکړ.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې ممکن امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي باید پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د ملا منصور وژل هم د همدغو ژمنو برخه وه او کنه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای بیا وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی. له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست له پاکستان غوښتي دي چې د هغه هیواد په قلمرو کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد اقدام وکړي. داسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. خو پاکستانی او په امریکایي چارواکو مخکې ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر موټر له حملې مخکې هم د افغانستان حکومت او هم اسلام آباد ته خبر ورکړی و. نو آیا د ملا اختر محمد منصور وژنه به له پاکستان سره په مشوره شوي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس واورئ چې د کابل چپ ورځپاڼو نن د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم مطلب خپره کړی دی. به هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د کابل د نن چپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ نننه یو ډیری ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو او د هغه ځایناست ته ځانګړې کړې دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي امریکا رسمن تایید کړی چې ملا منصور یې د پاکستان په خاوره کې وژلی. وړاندې په مطلب کې راغلی له اسامه بن لادن نه راوروسته ملا منصور د وسلوادو ډلو دویم مشر دی چې د امریکا له لورې په پاکستان کې وژل کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی طبیعي ده چې طالبانو ته د دوی د مشر وژل کېدل لوی ګزار دی، خو دا ورته یو ښه درس هم کېدای سي. لیکوال طالبانو ته سپارښتنه کوي دوی باید وپوهیږي چې په ټوله کې په هیواد او سیمه کې روانه جګړه پردی ده، هر څومره چې اوږدیږي قرباني یې افغانان ورکوي. کابل پوست ورځپاڼې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل له قوله لیکلي د تیت او پرک طالبانو لپاره به د نوي مشر ټاکل ستونزمن کار وي، خو احتمال لري چې سراج الدین حقانی یا ملا برادر د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. د چراغ ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې په داسې یو حالت کې د طالبانو د مشر ټاکل څه ساده او اسانه خبره نه ده، او دا به ستونزمنه وي چې وسلوال طالبان د ملا منصور بدل پیدا کړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید په دې اکتفا ونه کړي چې د ملا منصور له وژل کېدو سره به جګړه ختمه سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د ملا منصور وژل کېدل به د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور او زیات کړي. بلخوا سرنوشت ورځپاڼې لیکلي د ملا منصور وژنه به د روانې جګړې له کمېدو او د طالبانو له منځوي کېدو سره مرسته ونه کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي په هغه صورت کې چې حقاني شبکه د دې ډلې مشري په غاړه واخلي د طالبانو ترمنځ د احتمالي ګډوډۍ مخه به ونیسي. د سرنوشت په سرمقاله کې یادونه شوې ملا منصور نه لومړنی طالب مشر دی چې وژل کېږي، او د لیکوال په باور نه به هم وروستی وي. د سرمقاله لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته پکار ده چې خپله لاره بدله کړي او د سولې او امن لاره دې غوره کړي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي له شک پرته د ملا منصور وژنه د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې لویه تشه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور ملا منصور د سولې پر وړاندې لوی خنډ و، او ده د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغان حکومت له استازو سره وګوري. افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د ملا منصور وژنه د طالبانو د رهبرۍ لپاره یوه درنه ضربه، او د طالبانو په تشکیلاتو به نه جبران کېدونکی ګزار وي. د لیکوال په باور ممکن د دوی په رهبرۍ کې اختلافات نور هم زیات سي او طالبان په څو ډلو وویشل سي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اورېدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه او اته نوي دایل کړی د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د ترکیه په استانبول ښار کې د ملګرو ملتونو په بلنه نن نه یوه نړیواله سرمشري روانه ده چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامله موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو پر وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سرمشري کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه له چارواکو سره خبرې او بحثونه کوي. صالح محمد صالح په ترکیه کې د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي چې افغانستان په دې مهمه سرمشریزه کې له کومې اجنډا سره ګډون لري.
د افغانستان څخه اجرایه رئیس په مشرۍ په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. تمرکز به د افغان کډوالو پناه غوښتونکو د ستونزو پر حل په کورنۍ کچه د افغانستان په سطحه د کورنۍ بې ځایه سو اشخاصو وضعیت ته رسیدګي، او ترڅنګ د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررینو سره پر مرسته باندې وي. افغانستان دا مهال لوی سره کډوال لري چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي، اول ته د پناه غوښتنه کوي. پر دې موضوع به بحث کېږي. په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو کور دننه د بې ځایه سوو کسانو سره د نړۍ په سطحه باندې توجه او همکاري جلب کړي.
او افغانستان څه تمه لري چې نړۍ به رښتیا هم ژمنه ورسره وکړي، خصوصا د مالی مرستې ژمنه چې افغانستان همیشه تمه لري؟
د افغانستان د کډوالو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا ستونزه نړۍ په سطحه باندې مطرح ده، او دا مشخصا په اروپایي هیوادونو کې د هغو هیوادونو لپاره هم مشکل غوندې ده. فینان زموږ ته وفور ده چې اروپایي هیوادونه په ټوله کې نړۍ به د دې مشکل د حل لپاره د افغانستان لاسنیوی کوي، او په دې برخه کې به ګډ کار کوي. و به ګورو دا به تر اوسه پورې لا هم وختي وي چې موږ د مالي مرستو یا نورو تخنیکي همکاریو په اړه باندې بحث ولرو، اما تر سرمشري وروسته به دا په ډاګه سي چې نړۍ کوم هیوادونه یا کوم سازمانونه په دې چاره کې زموږ سره مرسته کوي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو غټه ستونزه دا ده چې ځینو اروپایي هیوادونو ویلي دي چې دوی افغان کډوال نه مني، او یا هم ځینو نورو فیصله کړې ده چې له خپلې خاورې څخه یې باسي. دا موضوع به هم مطرح کیږي په دې سرمشري کې؟
په ټوله کې د کډوالو وضعیت رسیدګي د هغوی د ستونزو حل او د هغوی سره همکاري ده. بنا ټولې هغه ساحې چې ټول هغه مشکلات چې افغان کډوالو ته ایجاد شوي دي په ټوله کې افغانانو ته په کور دننه او دباندې ایجاد شوي دي په حقوقو باندې به بحث کېږي. د بحثونو مشخصات او مهم ټکي به تر ملاقاتونو او تر دې ناستې وروسته پورې پروتاګ کېږي، اما په ټوله کې د افغان کډوالو او د کورنۍ بې ځایه سو پر وضعیت باندې بحث په موضوعاتو کې شامل دي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې بندې وي. د جمهوریت ریاست یو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنینی فرمان میاشت مخکې جرګې ته استول شوی خو لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. لکابله محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وی دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یوه میاشت کې دی چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دی. تر څو پورې چې فرمان د ولسی جرګې لخوا څخه تایید نشي په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لاره نشي پرانستل کېدلی.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنینی فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو چې هغه حال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان په اکثریت رایو رد کړی و. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید له ځنډ پرته پیل شي خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دې امکان ډېر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای
په دې مورد کې زیرفت کمیسیونونو ته دغه فرمان رسېدلی ده چې ما په څومره چې زه خبر یم اکثریت کمیسیونو دا رد کړی ده او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو هغه قانونمند راځي په هغې کې یو متغیرات راوځو دا قانوني اساسي سره په ټکر کې ده او بیا راځي.
دا چې له یوې خوا ارګ مڼۍ د ولسی جرګې له لوري د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له تصویب پرته انتخاباتي اصلاحات ممکن نه ګڼي او له بل پلوه ولسی جرګه د فرمان د بیا احتمالي ردېدو خبره کوي د انتخاباتو برخلیک به څنګه شي او بالاخره قانوني حل لاره څه ده.
په کابل کې د قرغزستان سفیر وایي هیواد یې د کابل او بشکیک ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ایواز بیگ عبدالرزاقوف ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د کرنیز کنسرسیوم جوړول د قانونو کیندنه د ترانزیت په برخه کې د اسانتیا راوستل او د وسپنې د پټلۍ جوړول هغه پروژې دي چې دا هیواد په افغانستان کې عملي کول غواړي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د قرغیزستان سفیر وایي هیواد چمتو دی چې د سیمه ایزو او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا د پراخولو په برخه کې د افغانستان ښه همکار وي. ایواز بیگ عبدالرزاقوف ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل په همدې هدف ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څو اقتصادي او سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. ښاغلی عبدالرزاقوف وایي هیواد هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه لوړه شي.
اقتصادي همکاري ډېر ارزښت لري. موږ هیله من یو چې راکړه ورکړه زموږ ترمنځ ښه شي. د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ تفاهم لیک د لاسلیک لپاره باید هڅه وکړو. د سوداګرۍ د هڅونې او ملاتړ لاسلیک
قرغیزستان د افغانستان هغه شمالي گاوند هیواد دی چې ډیپلوماتیک اړیکې د دغه دواړو هیوادونو ترمن په 1999 میلادي کال کې پیل شول. افغانستان له دغه هیواد څخه تر ډیره ماشینونه پرزې او د غسلو کالي راواردوي او په بدل کې وچه میوه فرشونه او حبوبات نوموړي هیواد ته صادروي. په افغانستان کې د قرغیزستان سفارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې له 500 میلیون ډالر پورې رسیدله. کاسازر د قرغیزستان نوې پروژه ده چې سیمې او افغانستان ته ډېر اقتصادي ارزښت لري. د دغه پروژې له لارې چې کار یې تیره اونۍ پیل شو د قرغیزستان 1500 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر نن د امریکا په یو هوایي حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د هغه مړینه افغانستان ته د سولې د راوستو په هڅو کې مهمه پیښه ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړی چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی او د نوي مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا د خبرو په حال کې ده. ملالی بشیر څخه نور جزئیات واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویلي چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د امریکا په هوایي حملو کې د ملا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختې ضربې په معنا ګڼل کېږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وژل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړې چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل سوی. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حملې په اړه وویل
موږ د ملا منصور په اړه د دې ارادې اړوند له پاکستان او افغانستان سره اوږدې خبرې کړې وې او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حملې په اړه خبر ورکړل شوی و. زه به د پیښې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
ملا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو او دا وروسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کاله وړاندې مړ سوی و. ملا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې هغه وخت ووژل سو چې د بې پیلوټ الوتکې څخه د ده پر موټر توغندي وویشتل سول. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بې پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې د تهدیدونو پر وړاندې بیا هم اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه هوایي برید د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان اړولی سي. امریکا مخکې هم په پاکستان کې دننه د بې پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي او د افشا سوي اسنادو له مخې اسلام آباد د دغو حملو خبره له امریکا سره په پټه منلې وه خو په ښکاره به یې اعتراضونه کول. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دا ځل پاکستان ټینګار کوي چې له حملو وروسته د امریکا لخوا ورته حال ورکړل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کابل په خپل سمس کې لیکلي زما نظر دا دی چې دا برید هم ښایي د پاکستان او هم د افغانستان په مشوره شوی. پاکستان د پیسو په خاطر هر څه کوي او بل دا ده چې د طالبانو نه د ویرې له کابله هیڅ غږ نه کوي. یو بل اوریدونکی زیرک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي ملا اختر محمد منصور پرون د ډرون په برید کې نه بلکې څو میاشت نه دی وژل شوی بلکې څو میاشتې مخکې وفات شوی دی او امریکا او متحدینو یې د سولې د خبرو لپاره دا موضوع پټه ساتلې وه. البته دا د دوی نظریه اټکل دی. یوسف له خوست ولایت څخه له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي کله چې امریکا دا برید کاو افغانستان خبر کړی وو خو پاکستان یې نه و خبر کړی او په همدې دلیل پاکستان دا برید وغنده. او محمود روشن له یو ځایه چې ندی لیکلي له کوم ځای په خپل سمس کې لیکلي چې د طالبانو د مشر وژل کېدل به د سولې پر خبرو منفي رول ولوبوي. زمون غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام پر او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د سهار له او د مخام تر او د مخام له او د سهار تر او د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو د شیبه سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. وخت د ماسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدای شیبه فرشته جلال زیته غږ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. ولسمشر اوباما نن په ویتنام کې څرګنده کړ چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تهران ته ولاړ. شغل غنی به له هند او ایران سره د چابهار بندر موافقه لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن پر ویتنام د وسلو د وارداتو بندیز چې څو لسیزې وړاندې لګېدلی و لرې کړ. په سوریه کې نن په لږ تر لږه 14 کې تر سلو زیات کسان وژل سوي دي. او په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقونو نړیواله سرمشریزه پیل سوه چې پر نړیوالو بحرانونو به خبرې پکې وشي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم مرزیه احمدزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تمه ده چې نن له غرمې وروسته د افغانستان، ایران او هند د ترانسپورت د وزیرانو لخوا د چابهار بندر درې اړخیزه ترانزیتي تړون لاسلیک شي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د هند د صدراعظم نریندرا مودی په حضور کې لاسلیک شي. مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په پام کې د چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي.
مرتضوي زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یوه متبادله لار ولري. یو شمیر قطري سوداګرو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دوی غواړي په افغانستان کې د انرژي، کرنې او بانکدارۍ په برخو کې پانګونه وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې قطري سوداګرو له ولسمشر غنی سره په دوحه کې ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایطو، نفوذ او ټولو موجوده ځانګړنو ته په پام په دې هیواد کې د پرمختګ ښې زمینې وجود لري او د پانګونې لپاره شرایط هم برابر دي. بیان لمخې افغان ولسمشر قطري سوداګر وهڅول چې د تولیداتو د زیاتوالي، د برېښنا د زیات تولید، طبي سرچینو د رایستلو، د ظرفیتونو په لوړولو او د افغانستان په ترانزیتي مرکز د بدلولو لپاره خپلې مرستې او پانګونې وکړي. په کابل کې د قرغزستان سفیر د کابل او بشکک ترمنځ د اقتصادي او سوداګری اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. ایواز بیک عبدالرزاق اوف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په همدې هدف تمه ده چې ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو اقتصادي او سوداګری هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د قانونو استخراج، کرنیز کنسرسیوم او د ریل پټلۍ جوړول له هغو پروژو څخه دي چې قرغزستان غواړي په افغانستان کې پلي کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 5 اتیا پوله، یو ایروبو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1450 افغانۍ.
زمن غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو د خبرونه په دوام کې لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ډیر بخنه غواړم. لمړی د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره خبرونه کې مو واوریدل چې ګل محمد بیرته کلی ته راستون شوی او ډیر خوښ دی. اوس به واوري چې ناصر او نور محمد لچانه سر ټکی.
خیر جمیله، زه دې په ناقه د مخدرو توکو د قاچاق په تور دولت ته په ګیر ورکړم، بیا به پوه شې. اوهو، ناصر چیرې منډې وهي؟
څه خبره ده ناصره، خیرت خو به وي، ولې اخوا منډې وهي؟
د اسلام د شپېلې وهلو غږ مې واورېده، لکه چې اسلام له بانده خوشې شوی.
اسلام څه کوي؟ هغه د اکرم خان شپون دی، مېږې پیایي. هغه بیچاره خو باید شپږ میاشتې نور هم په زندان کې تېرې کړي.
ښه، ما وویل لکه اسلام خوشې شوی دی. خدای دې د اسلام مال شي، موږ یې ناحقه له ځانه سره زنداني کړي وو.
اسلام خو پولیسو ته زموږ نوم نه و ورکړی، دا خو د جمیله او سعید کار و. خیر، هغوی به هم پوه شي.
هغوی چې وو بس موږ یې په ټول کلي کې بدنامه کړو.
یوازې د کلي خلک نه، کور کې هم چې لږ دیخوا واخوا خبرې وکړم، پلار مې یو څه او مور مې بل څه راته وایي. داسې فکر کوم چې موږ به په رښتیا کومه ګناه کړې وي. وی ناصره، هغه خو به ګل محمد نه وي؟
کوم؟ او دی، هماغه خپله ګل محمد دی. ته خبر نه چې ګل محمد بیرته راغلی؟
خبر یم، خو له لرې نه راته بل ډول ښکاره شو.
سلام علیکم هلکانو، څنګه داسې غمجن ناست یې؟
هېڅ، هسې مو پخوانۍ کیسې کولې. ته ووایه څنګه یې، په خیر راغلې؟
خیر یو، شکر دی ښه یم.
خوشې چې په خیر راغلې ګل محمد. کله چې ته په کلي کې نه وې، موږ پوه شولو چې ته د کلي په هلکانو څومره ګران یې.
هو والا، د احمد په واده کې مو ډېر یاد کړي، ویل مو چې کاشکې تم وای.
خیر یو سی، خوشو چې احمد خو مو واده وکړه. زم چې مسافر وم د ټولو په قدر پوه شوم. تاسو څنګه دلته راغلی او یوازې څنګه ناست یاستی؟
اول ته ووایه چې ته څنګه دې خواته راغلی.
زه خو ان د خپل کلي خاورو پسې خفه شوی وم، هرې خوا چې ځم د کلي له غرونو او ویالو نه خوند اخلم.
زه خوش چې ته دې خوا راغلی او سره مو ولیدل.
نور محمده، هغه د هسکو چنارونو خوا ته چی دی؟ هغه داسې نوی ښکاري راته.
هغه د خښتو بټۍ ده، عبدالسلام جوړه کړې وه، د کلي ډېر ځوانان هلته په کار بوخت وه.
ښه، دا خو تر اوسه چا نه ویلي راته، مګم اوس خو یې نه دود پورته کېږي او نه داسې ښکاري چې خلک خښتې پکې ووهي.
وروره، د لوګي او بوی له لاسه یې ټول کلیوال په عذاب ول، او د کلي ماشومان له درسه پاتې وو.
ښه دی چې اوس خو له دې لانجو نه خلاص شولو.
ښه نو، بیا خیر کې څنګه شوه؟
د کلي خلکو له عبدالسلام سره خبرې وکړې، خو عبدالسلام ونه منله.
بیا نو خلک لاړل د چاپیریال ساتنې ریاست ته یې شکایت وکړ. وروسته له هغه ځاینه یو کس راغی او د بټې کار یې پرې ودرو.
ښه، زه ښه شو. رښتیا اسلام په څه حال کې دی؟ جوړ دی؟
او اسلام خو تر اوسه په زندان کې دی.
هو، خبر شوم، شپږ میاشتې قید پرې راغی. ورته خفه شوم، لږ خوش باوره هلک دی. کاشکې داسې کارونه نه وای کړي چې بندي شي.
موږ هم بغیر له دې چې کومه ګناه وکړو، یو څه موده ورسره بندي وو.
هو، تاسو خو بې ګناه وای، خبر شوم چې تاسو هم بندي شوی وای.
موږ باندې خو یې چل کړی و ګل محمد. خو خیر،
چا چل کړی و؟ زموږ له کلي نه څوک و؟
های های، زه ګل محمد، خبرې پسې مه ګرځه. هغه کسانو چې موږ باندې دا چل کړی و، پوه به شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې دي.
تر کوره به پیاده زه، خو زه ډېره ستړې شوم.
لا تر اوسه څه شوي؟ او بیا زه نه وایم، ته وایې.
ولې داسې وایې د عبدالله پلاره؟
ځکه وایم، د کار او معلمۍ شوق تا کړی او ستړی زه در سره یم.
خیر دی، یوه ورځ به تم را سره اوسه شې. راځه، خدای مهربانه دی، له دې وروسته به آرامه شو او یو مړی حلاله ډوډۍ به خپلو بچیانو ته پیدا کړو.
اوس مې په دې خبرو خوشحاله وې. سم کار دې راته وکتو، پوره ورځ لاړه تېره شوه، یوارې زمو ورکړه او بس.
خیر نه وقتا ورغلو بلا ورز با وقتا رشو
همال تاو کس راتاو ویل چه والی دوم را نه وقتا راغلی او خزی زو خستره شم ده چنار سوری تا بکینم
او ازم ستره شویم زبم کینم
ای های که زامن و ماما آقا بطه که کار کهو وز با والی دوم را سرگردانه که دو
ده عبدالله پلارا دلا دی بطه پا ترالو خپایی زی چه هر زلور تا گورم دی عبدالله جوبلا پا کمی سترگو تا داریگی
ده زوی پا پخخو می زام خپایم
لخپلی خبری نتیریگی یعنی پا بطه خپایی ها؟
او پویگی آقا ده کلی دکاندار ملنگ چیجه ده آقا یتیمان و ورارونو هم پا بطه که کار کهو و سر خواه بیکار و بیروزگار گرزی دیر خپخ کاری
او خو کشکی هم ده برطه یه لکلی و تلی جوڑه کرده وای او ما شمانون پی که کار نکا ولی
او ده دو ادره و کلو بیکار زوانان با ور سر پا کار بختوه
سره بس ده استو منی با دیو تلی وی در زچی کورت زو الکن خونزی تزی ور بندی نا وقت بشی
زچی زو
دا بچنگشی دیلی خواه بطهی و تلل شوه او لبلی خواه گل محمد بی تراغه او بی کارم دای که دکان بی ترانه وقتی چه
ملان کاکا ملان کاکا لوبیا در نتویا شوه ما دال گفته او تو لوبیا را تطلی
چه؟ دا او ریختیا تا خود دال ویلی و دادای وست با دال در تاوتنم خیر
و داری کاکا لوبیا در طولوام تا دال را تاوتنم
زما چرت نان پزای ندای
ملان کاغا کاش که دی جان آغا تو ویلی و چه دکان که ناس باید
جان آغا و دوم را خیل ها سوده ده در واخله مایده پیسی خو می در کرده
هو کاغا را دکلی زلانم
زب مخه ده خیل دی روزگار بیخی گنس کردهیم خنو هرچی که مو چی خیر بی خدای دی آغا را پیش کرده
ملان گا والی داسی چورتیه زده بدمشه لنده لکه چه پا دکان که کار خنو که چنگه
هو نن می کار چندان خنو و خدای داده نوری ورزی تام سودا پسی راتلی نن خو تام سودا وانا خسته
حضرت بدمشه زوسم سودا پسی نیم راغلی راغلم چه پوشم چه تپو دکان که یو که گل محمد
ولی گل محمد خو بچه نیی در تاویلی
نا چه باوی حضرت بدمشه لبار نراغلی کنه اتمن بستا پیسی بیرت در کهوی
زهم دیم دیل پار اندیک نکوم چی پیسی بلری او دکان بلگی رو اخلاس کی او زبا بیا بی کار پاتشم
زرد بدمشه دکانه دی زره اینو پیسی بی پیدا کری وی او خستا غوری رونم بی کار دی کنه
هو غیبتی خودی کلیوالو زی نونی ولی چی خلق پیسی راوات آغا دیر خوا جان آغا دی پا کار پی که بخت و
کدی کلیوالو زی نونی ولی خلق خوی ناروغه کری و زده بدمشه زموگ ده ونو پانو تا ایچ کتل نکیدل
خدای داده تا هم عجب سلائه زاسی هم خپایم او تم دستی خبری کوی جگیگه
زاز زده بدمشه زورده پا گل محمد نرسیگی زورده پا مات شوی
نه 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 پخو مزده ای خشو چه دی یو دول نیوی خوالو پخوال مزده کرل ای کمو ما با درلودل بیا یو زل پخه کئی او که خونده ورو بیا اخپال مالی می تمرا بلی گئی
دست ما وای الوره سوک فکر ونه که چیز منگا مالم رشوات غواری
نه از پوی کم چی دست فکر نکوی از خو توکی کوام تازو خو پوی گئی چی لرشوات خیستو او ورکول نزما دیر بد رازی او دی اسلام لنظرم رشوات حرام دی
اجر ترو ری زر لکت خو یو بایمانه که زده ده خبره ایت وقت نکوی او که ما پخه که زبه یعتمان ور تولیگم
ده چی تاس یو نوی شایزده کوی هم ده مهمه ده ریختیا گلپری تو دکتر تتللی وی چنگ شو چی در تاویل؟
سو ویم زر لکتی زما با قسمت که باولات نوی
لوری ده سما وایا خدای مهربانه دی
کمی دکتر تتللی وی؟
لکاره و داکتر را غلی و دیر لایقه دا ویلی نپیگم سویم
دیر اندیک نمکه و گل پری خدای میره بانه دی
بیشکر چه خدای میره بانه دی خو خدای دادم غاری چه اولادو لری بلا راز برات تا ویچی بلا خزکم
تا ګنانو څه د لورې تر اوسه چې څه ونه ویل له دې وروسته یې هم نه وایي.
ګلپري، اوس خو ډاکټري ډېره مخکې شوې ده، خدای مهربانه دی چې تداوي مو نتیجه ورکړي.
زړه مه غورځوه،
انشاءالله لمنه به دې ډکه شي. ښه نو، له سبق ویل نه مو خبرې ډېرې شوې. ښه دی چې د اخلي پخلي له کتاب نه مو یو څه زده کړل، اوس به خپل درس بیرته شروع کړو.
زر لښتې، هغه بل کتاب څنګه کېږي؟ نوم یې څه و؟
خپله دې ووایه حجرې ترورې.
د ټولنیزو موضوعات کتاب نه و؟
آفرین حجرې ترورې، هماغه و.
هو، حجرې ترور خو ډېره لایقه ده، ډېر ښه ذهن لري. هغه کتاب مو بیخي شوی و، ښه چې ما در په یاد کړ.
حجرې ترور رښتیا وایي، موږ ویلي وو چې یوه ورځ به د اخلي پخلي کتاب وایو او بله ورځ به د ټولنیزو موضوعاتو کتاب.
هو، ما ویلي وو. اوس خو مو پرېږدئ چې درس پیل کړو، سبا به له خیره اوله هماغه کتاب وایو. ښه نو، وخت کم دی زرلښتې، نن به زه درس له مخې ووایم.
سمه ده، کتابونه مو خلاص کړئ. درس مو کوم ځای کې و؟ کومه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې اوریدونکو، ستاسو له نظره د یوې لوستې ښځې مثبتې اغېزې د هغې په کورني ژوند کومې دي؟ ستاسو د ځوابونو په تمه. د غږ ثبتونکې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پښو فلج ده او د خلې په وسیله رسامي کوي. د خبرونې په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي. لما مسودی نیازی سره اوسئ، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان ښځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. دی وایي افغان ښځې نن ورځ له خپل ځان څخه استازیتوب کوي، د نارینهوو او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري. نن ورځ افغان ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیس او افسرانې دي. هغه زیاته کړه افغاني ښځې به له نارینه وو سره اوږه په اوږه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی. خلیلزاد وایي د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دښمنان دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیلزاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوي د نجونو په لیسه کې خبرې کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. دی وایي هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغاني میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلي په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلنه انجلۍ ده چې اصلا د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتاً لرې پرتې سیمه کې له خپلې اووه کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې، خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي، دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې، د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه په تصویر کې بیانوي. روبابې رسامي د ځان د مصروفه ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لره، خو په اوس کې د رسامۍ یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابې د رسامۍ رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه، دا وایي کله چې به په کور کې یوازې و نو د دې لپاره چې ساعت یې تیر وي رسامي به یې کوله.
زما یو کال کېږي چې نقاشي کوم، خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډېره ستونزمنه وه، ډېره به خفه وم. څوک نه وه چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډېر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه، نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډېر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی، دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده. روبابا وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډېر په تنګ شو، نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې، په روبابې به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابې په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې دی او نشي کولای بیان کړي، په تصویر کې بیانوي. د روبابې په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ایښې وې، خو یوه تابلو چې زما پام یې ځان ته واړاوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابې نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړې وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر با غروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوښښ کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نورو خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ، ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډېره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډېر غرور لري. کوښښ مې وکړ چې ډېرې خطرناکه رسم کړم او خلکو ته وښایم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غروره دي.
روبابا وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه، بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اولها اصلا نمفهمم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري، بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یوه څیره رسموو، نو له تیاره پنسلونو کار نه شو اخیستی. له اچ پنسلونو بی دوه، بی څلور، بی شپږ، بی لس، ان تر بی څوارلس مې هم کار اخیستی. اوس د رسامۍ استاد هم راته راځي او درس راکوي. غواړم لومړی پنسلي رسامي زده کړم، بیا وروسته نقاشي هم شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com روبابې تر اوسه شاوخوا د رسامۍ شپېته سره رسم کړي چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامۍ اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله روبابې رسامي کوله، حتی د رسامۍ ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه روبابې ته په مسلکي ډول رسامي زده کوي. استاد صابر د روبابې په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډېر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډېر ښه رعایتوي، ډېر ظریف کار کوي، ډېر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډېر ښکلی دی. د روبابې کارونه ډېر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومی نقاشه په لور راولم. ولې اوس ډیر ریالیستی کارونه کوي؟ د ربابې ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
د ربابې مور معصومه د ربابې په حق لوایي، ربابه ډیره زحمت کش نجلۍ ده، په وجود کې ډیرې توانایي شته او پرته له استاده لیکل او لوستل کولی شي او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
دغه استاد یې یاد ندیده،
هیڅ استاد ربابې ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیکل او لوست زده کړی. هغوی چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوږ نیولی، هغوی پسې یې تکرار کړی. ډیر زحمت یې ایستلی، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش ږدي او دا ورکته کېږي درس لیکي.
خو ربابې د دې ټولو کارونو تر څنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یوه کونج کې پاتې شوې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او ځان یې تر دې ځایه رارسولی. خو ربابه ګیلمنه ده، وایي مور یې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اتو مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می پتو تو زلا دیوه ویلچر به خاطر مختلف و محسوسو تدلیلی، خو حل تایه جرلی، خو هیچ چای غک نده آوریدلی. حتی زه هم ورسر لارم او زمار سامه یه ولیدی ورته ومی جرل چی یه ویلچر رکی. دوم را حق خو پتاسو لارم رات ویلی چی مگوز ویلچر نلرو، بیا در تزنگ وهو او ویلچر به در کرو. تروسی هم لا خبر نشته. اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچر یې راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړئ، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه لري. خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابه یې رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابې د عمر ډیره برخه هسې ضایع شوې. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپله خبرې وکړې، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابې په مکتب کې ډیر د خوښۍ احساس لر. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابه بهر ته په بورسیه ولیږي چې د هنر په برخه کې وکولی شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي،
یو الګوی مثبت باشم.
ربابه سره له دې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد است.
ما هیله دیری دی. یوه هیله می داده چه دا آغا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم. غوارم دا بشری حقون رئیس او هم درنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم او تری غختن وکرم چه لما سرم رست وکری. زدل تا پخولندی کیگم. زن نغوارم دا کوتی پا کنشی کنم. لدی جونده استری شویم. غوارم هاگو انسانان و غندی جوند وکرم چه زرای تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی.
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دلش تنگ میشن بری هوای تازه میرن.
درنو اوریدونکو، ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ما غونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو.